ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د پنځم ورځ د دزمري اسد 28 د اگست میاشتې 13 د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 28 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه جوړه شوې چې طالبان وایي د خلکو لویه ولسی غونډه ده. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 48 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري 48 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو به خیمه وه 15 تختې کمپل وي د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وي د اوبو یوه لویه بشکه وه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وښیي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله من دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. تکل سوی د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لپیپ شار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې شار ته رسیدلې د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوی اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر باندې د چاودنې د وزن سره مشمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوي ته ډیر یاد کړی.
په جماعت کې چاودنه څنګه عمل دی؟ یو دینی عالم وایي
د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله
یو اتیا هیوادوال شیدان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي. همداسې کورونه، زراعتي ځمکې، کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
په کابل کې د ځینو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو یې د کورسونو دروازې تړلي. لوګر کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان یې موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبول شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانی منی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 28 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ویل سوي په دې چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم هم له خپلو څو شاګردانو سره وژل شوی. د چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو عکس العملونه پارولي. دا هم راپور.
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانی منی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان شول. خو د جنو بهرانه او رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزلسوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېخت ډیر یاد کړای دی. پر اپورونو کې راغلی چې په دې پیخه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د څو شاګردان هم وزلسوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له یادې پیخې ورته و 20 ټپیان ورول سوي چې درې وزلسوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویات هم ماین 14 خودل سوي او مسولیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کارونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
و مردل چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ تاییدوي چې تېر ماښام د کابل په یوه جماعت کې د 14 له کبله تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شولی او وایي چې د مړو شمیر لا شایي زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نور عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي. د افغانستان له پیژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې 14 کیږي.
دغه 14 چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل بازمانه جنت خود څه کې چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرګترینه ګناه شرک دی او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله کومنګ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت رسول چې هغه مسلمانانو مونږی کوروجینی ولا قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وجل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال په باندې پوهیږي. دوی له نظر ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې او د کارتیناو یادشه شهید مسلې هغه ویل چې زمونږ افراد سرته رسولې ده په میدان هوایی کې کمی خزی چې انتحاری حمله کړی و هغه هم دوی ثابت ادای وکړه چې دا زمونږ افرادو کړی ده. نو دغه اعمال دوی نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو منظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی دی. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قران کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو ګمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې جوړه شو. خوارج په دوه قسمه وو، چې دی او وو، چې یو په میدان کې به جنگېدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډۍ ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرود. او تاسو ولیدل چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګه دې ته متوجي شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړی دي، خلک وژلې دي. حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو، زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوه دی، هغه جنازه شوه ده، هغه په قبر کې خودل شوه دی، حاجیان دغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسه د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجنیران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وجل. دوی دا ادعا چې کوي چې قابل امن دي او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسو ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې وشتلې دي، په ټوپک یې وشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ چې مو د مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهی هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی په غاړه دي.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین و چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو چارواکي وای د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړ شوي او له 200 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وای په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جری په کرنیز ځمکه زیانمن شوي او ځینې څاروي هم تلف شوي دي. دا هم راپور
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو له امله د رامنځته شوي زیانونو وروستۍ شمېرې د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي. د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړ شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې، او د غشان له 8000 ډیر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله لا تیا ډیر کسان مړ شوي او له 200 ډیر ټپیان شوي دي.
په یو شو ولایتو کې سیلابونه راغلي دي. د دغه 4-5 ورځو یوازې چې هوادوال شي رسې یو اتیا هوادوال شیدان شوي دي، او د 200 څخه زیات ټپیان دي، او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړک او د پلچک او د لارو پر یو غیر پرې لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دی وایي په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 160 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مړ شوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ رادیو ته ویل
خپه پدی باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي، خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بل مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي، څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغه صفات دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خو د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي، خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبي پیښو پر مهال افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 28مه د ریختار په کچه 6.2 درجې زلزلې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان وژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اوله مرګونو زلزلو ګڼل کیږي.
لوګر کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د حل لپاره یې ځینې پلانونه لري.
په لوګر کې اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغېزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم داده چې د باران کېږي، د باران کېږي پرشونه لندېږي، موږ نشو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي. موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړه کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه، که د باران له وجې نه، که د باد له وجې نه، حتی که د جنگ له وجې نه و. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو داسې وړې خیمې راکړي چې هغه د سم د لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو 4-5 نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ یو 6.5 لک روپۍ مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ تلته حل کیږي.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزې مني او وایي د دې ولایت 215 یا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته به موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره هم خبره شریک کړې ده او اړوند مستاد سره هم خبره باندې زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا روسی په دی ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دی یا حکم دغه مکاتب او هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده او په نږدې راتلونکي کې انشاءالله مختلف ولسوالۍ کې لس بلکې دولس داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له 1 کال راهیسې د 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته ورجس په افغانستان کې دا مهال د مازیګرت 4:40 دی. اوس هم یو نړیواله مسأله، د اوکراین پوز نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطني وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه اوکراین کې د وروستیو پوځي تحولاتو په اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اوري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلیې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلیې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د د پټکو د يرغلګرو کمزوري کېدل خي او خپل ولسته ډاډ ورکړي چې د روسي د بریډ نه بخي او غچ به اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسي یو بریډ په شاتم بولي او ادعا کوي چې روسي پوځیانو ته یې مرګ جوړ اړولې ده. د غسیمه کې د اوکراین د پوځي وقمندان ویلي 90 روسي پوځیان وژلي او د هغوی وسلې زغروال ټانګونه او ډیپوګان یې لمنځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسي پوځیان په بنظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خان سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسي آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسي يرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسیدلې، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قبل کې د یو شمیر شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې دنجونو او هلوکانو ټولګي ګډ دي او شیزینه شوونکي نه لري. خو د دوی یو شمیر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د شرطونو په منلو سره بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم په دې اړه جزئیات.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمیر خوانیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکې عائشه و نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دوه زده کوونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د خوانځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لیل باندې سه الکانو جنکې نه په یوسنف کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کورس لاړم د کورس ضرورت لرل شوی و، ډېره ناهیلي شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بیلوي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بیلابیلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو تر څنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس تر څنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ور زده کولې چې ډېری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورجست دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام اوریدلی سي. خو اوس ورځو خوست. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري نه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي ادارې او نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبتو راجستر کړي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې ګلان کم ته د نویو کډوالو د ستونزو د حل په خاطر له مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا ویست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابینه دي پدښ دا خاص کر دا چاتې ډېر مشکلات درته بیا جمع راوندې او دغه پر دې مشته پرچار دا چې نوې شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې ستونه تر وته سو پر مشته دا ته کوم ته نوې خلک ډېر غلای دي دا د زلزلې نه غلای دي او مطلب دا د چې حالات بدلول سره ډېر کی شوې دي نو کوم چې ډېر خلک دای په چار دای چې کوم سروې دا وشي ور سره دا هېدل د پر دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ور کوي د انیشیر طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ور کوي.
عادت خان هم ده کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون لستون ز سره مخامخ ده.
د برمه من سلور ما پیندم اوري د شش دي شوی دی واري نه بس کړي نه ستا چې کړي نه پلان کوي دی یو بل دغه په سره په نوي په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې نره د پنداورې ترتیب شته نه د خارو کې ترتیب شته شپ په تکلیف چې سره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو سیدون کې محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت مراعات او لو غوښتنه کوي وایي ډیر کله اصلي مستحقین لمرستو به برخې پات کیږي.
نو سره پار وا شهادت وشي انصاف تا وشي او شفاف اندا سره دا مرسته مشته توزی کیږي. په حال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري ار سره د کور د کاروبار ده د دې د سې چنا د مرسته راغلی ده خو مش خلک سره د کډیرا کار او وشوله به هیڅ شوی نه ده. په واسطه باندې ډیر خلک وکړو کورینا نو موږ دا غوښتنه ده او غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي.
هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نور سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې امترا کړی شوی وای دوی شناختی کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مای زر اوسیدونکو کفایت الله وایي
مړې نه مني موږ د خپل کرنا دوا پوستي یا درې پوستي دا ور لاژلې دي نشته ډېر زیات تکلیفات دي نشته د مډیا نه دا غوښتنه لري دغه چې کوم پته شنه خاتون دي دا ولي کوم شي ولې چې دا غو حق لري دا مهاجر دي.
بلور ته ځای چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزله ځپلو په شان ته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوی وي یو شمیر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوي خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړي. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي او بختر اجنس یې د ویناو هغه برخې خبروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه هم کارونو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلې کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمد زی ازادي رادیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري څلور اتیا کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو به خیمه وه 15 تختې کمپل وي د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وي د اوبو یو لویه بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولی دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 16 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیه پرون چهارشنبه د کووید-19 ناروغۍ د څباندې 3000 نویو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د پتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اوونیو کې په کووید-19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. او ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکران په لپیپ ښار کې د اوکران د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسیدلی د روسیې لخوا د اوکران د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکران روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي.
مخکخه خزی
دیاګست 15 دیاګست 15 چې د اسات لټ څلیرشته منټې سره سمون خوري هغه ورځ ده چې تیر کال په همدې ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل. د ګڼو کسانو په باور دیاګست له 15 څخه وړاندې هیڅ فکر نه کاوه چې په ورځ کې به په پلازمینه کابل کې هر څه بدلیږي او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې باندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیر بیا افغان خځې لاسوګري واندي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادرې پکې غوړه ګڼل شوی او په لری واټنونو کې د محرم د شتون موضوع غتلی چې بے کاسه او بے وسه میرمنې لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنی دورې کې د یو شمیر میرمنو خاطرې اورو. لمک سره میلمنې دی په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانې استاذ شینکی کړو خل په ایلمان کې د ښځو د چارو په خوانې رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت په خوانې مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برښنا صفی، او بل میلمنه مو لیکواله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي بخیر راغلی.
سلامونه ساستا او د پروګرام ټول محترم ګډون ولرته.
سلامونه او درنښت مو ومنه.
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خرا پایل کو لاندې به بیا باسته دوام ورکو. په پایل کې تاسو دیوی افغاني په صفات، دیوی مور په صفات نننې ورځ سره قمر پیژنئ؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15 نیټه د افغانانو د لپاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منستراتک د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومیدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامه یې دغه ځای څخه شوې ده، او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي، او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي، او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي، او د افسوس څخه پرته به هغوی هم څه لاسته نه راځي. زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو. د نه هیریدونکې خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره. موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
اوس به راسو اغلی کړو خیل ته. تاسو غواړم پوښتم چې که په تیر یو کال کې د میرمنو هغه ډېرې لوی ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکي ستونزې دي که سیاسي دي، دوه تر شا څه پټ دي؟
په افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي، مدني، اقتصادي او ټولنیز حقونو څخه محروم شوي دي، دا دوه دلیل کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپل مارقم د کلیوالي او سنسټیز افکار لري، اصلا د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي له هغه مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي، او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړې تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، د جوګونې نصابونه لري، په هغه مدرسې کې چې افغان کسانو درس نه ویلي، هغه پیږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کول شي افغانستان څنګه په شاوتن به وي، افغانستان کې څنګه افراد ګرایي راځي، کې افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسېږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه بهانه حسول او له صحنې نه لارې کول، بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې وخت کې برتانیا په برصغیر کې عین پالیسي غوره کړې وه چې دې لپاره چې د خلکو مقاومت مات کړي، نیمایي کې کمزورې کړي. نو کوشش وکړه په هغه وخت کې چې زیاته مسلمان میرمنې حتی په دوی پایسې نواب یا د هر یو ایالت مشري په غلط درلودله، د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دوی باندې په هغه وخت کې چادري حتمی شوه، او له صحنې څخه یې حذف کړې. یعنی هغه فشار چې په انګلیسانو د وختو استعمارګرو باندې دغه فشار څنګه کم کړي، نو هغه داسې مختلفه بهانې، او یو د مسلمانو میرمنو چې همدغه